د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېده. نوریاس نوری مو دا لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځن به ورځ د 1491 هجری لمریز کال د غوی اسور د میاشتې شلمه ده چې د 2013 میلادي کال د میله لسم سره برابر ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په کابل کې له پرونیو حملو سره بیا په ښار کې د تورو ښیښو لرونکو موټرو ته د انتقاد ګوته ونیوله. ویل چې ډیر چاودیدونکي مواد او ځان وژونکي د همدغو موټرو په ذریعه ښار ته داخلیږي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر بیا ایران ته خبرداری ورکړ چې له اټومي فعالیتونو څخه ډډه وکړي کنه له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه د بغلان تالو برفک ولسوالۍ ته له دو خواوو رسېدلي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداری ورکړ چې خپل اټومي پروګرام بیا پیل نه کړي. د اسرائیل پوځ وایي په سوریه کې ډیری ایراني ځواکونه د جولان په لوړو کې د اسرائیل د پوځ پر پوستو شاوخوا شل توغندي ویشته چې اسرائیل متقابلو حملو ته اړ کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه د بغلان تالو برفک ولسوالۍ ته له دو خواوو رسېدلي دي. د دې وزارت ویان جنرال محمد رادمنش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
ما از شمال و از جنوب وارد جغرافیای تالو برفک شدیم.
موږ د شمال او جنوب له لوري د تالو برفک جغرافیې ته داخل شوي او ډېر ژر به هغو دښمنانو ته چې د ولسوالۍ لپاره ګواښ د غاښ ماتوونکي ځواب ورکړ او بېرته به د ولسوالۍ فعالیتونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د قانون له مخې هلته پیل شي. د بغلان سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د سیشن بې پورس طالبانو د تالو برفک ولسوالۍ ونیوله خو دفاع وزارت دا خبره نه تاییدوله. دغه راز دفاع وزارت د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ د سقوط راپورونه هم رد کړي وو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د تاجکستان له امنیتي پلاوي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد په اوږدو کې د امنیت مسله وڅېړله. حنیف اتمر پرون په کابل کې د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې د رئیس سایمومن یتیموف په مشرۍ پلاوي سره وکتل. د ملي امنیت د دفتر ویان قادر شاه د دې خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر بهبود د سیمه ییز اجماع پر تکرار خبرې وشوې. دواړو لورو سرحدونو د امنیت د ټینګښت په رابطه باندې خپل نظرونه تبادله کړل. د دې ترڅنګ په سیمه ییزه کچه د توریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د اجماع د رامنځته کېدو پر پیاوړتیا باندې بحث وکړو.
د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د جمعې په شپه له تروریزم سره د مبارزې په نړیوال کنفرانس کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان او تاجکستان د سرحد په اوږدو کې امنیت ته اندېښنه ښکاره کړې وه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د افغانستان د سولې لپاره زمینه برابروي. پیر میډاون پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل دا انتخابات د سولې لپاره یو چانس برابروي. په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون به یاغیانو ته ډیر پیاوړی پیغام ورکړي چې د افغانستان خلک شخړو او افراطیت ته نه وایي. د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه د حمل په 15مه د ولایتونو په مرکزونو کې پیل شوې ده چې تر دې دمه نږدې 14,000 کسانو نوم ثبت کړی دی. ټاکل شوې ده دا انتخابات د تلې په 28مه وشي. د افغان فلم جوړونکي رویا سادات فلم ولسمشر ته لیک به د جنوبي اسیا په ووم نړیوال فستیوال کې نندارې ته کېښودل شي. ټاکل شوې ده دا فستیوال نن د کاناډا په تورنټو ښار کې پرانستل شي او د مې میاشتې تر 28مې به دوام وکړي. د ولسمشر ته لیک فلم کې له افغان ښځو سره د تاوتریخوالي او زور زیاتي کیسې تصویر شوې دي. رویا سادات یوه له هغو لسو زړورو او اغیزمنو مېرمنو څخه شمېرل شوې ده چې تېره میاشت د امریکا متحدو ایالتونو د زړورتیا مډال ورکړ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ایران ته خبرداری ورکړ چې خپل اټومي پروګرام بیا پیل نه کړي. ترامپ پرون وویل زه ایران ته مشوره ورکوم چې دا کار ونه کړي او که چیرته یې وکړل ډیرو سختو عواقبو سره به مخامخ شي. ترامپ یوه ورځ مخکې تر دې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. د اعلان په اړه د پرون په واشنگټن کې خبرلانته وویل چې پر ایران به ژر تر ژره بندیزونه عملي شي.
We will be putting on among the strongest
موږ به ډیر سخت بندیزونه ولګو. تر ټولو سخت چې پر کوم هیوادو مو تر اوسه نه دي لګولي، دا بندیزونه به ډیر ژر نافذ شي. وروسته تر دې چې ولسمشر ټرمپ د سیشن بی پورز وویل چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د نړۍ په زیان دی او واشنگټن له دې تړونه په شا کیږي، تهران له غوسې ډک عکس العمل ښکاره کړ. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی د ایران د اټومي چارو له ادارې وغوښتل چې د ټولو اټومي فعالیتونو د پیلېدو لپاره تیاری ونیسي. پاکستانی پولیسو وایي 25 کلنه سنا چیما چې ایټالیایي تابعیت لري د ناموسي قتلونو په لړ کې وژل شوې ده. پولیسو د پنجاب ایالت په ګجرات ښار کې د دې د قتل تحقیقات وروسته تر دې پیل کړل چې د دې ښځې خپلوانو په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل چې ښایي دا ښځه خپلوانو د ناموسي قتل په تور وژلې وي. پولیسو د اپریل په 25مه د سنا چیما جسد معاینه کړ. د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي پرون وویل د جسد لیدو وروسته معلومه شوه چې دا یې له ستوني نیولې او غاړه یې هم ماته شوې ده. د سنا چیما پلار ورور او تره نیول شوي دي او تحقیقات روان دي. د اسرائیل پوځ وایي په سوریه کې ډیری ایراني ځواکونه د جولای په جولان په لوړو کې د اسرائیل د پوځ پر پوستو شاوخوا شل توغندي ویشته چې اسرائیل متقابلو حملو ته اړ کړ. پوځ نن وویل چې دغو توغندیو له ډیر سطحي زیان پرته ځاني زیان نه دی اړولی او د اسرائیل پوځي سیسټمونو یو شمیر دغه ایشتل شوي توغندي شنډ او له منځه وړلي دي. د اسرائیل د پوځ ډګروال جاناتان کانریکوس ادعا وکړه چې دغه توغندي د قدس ځواک لخوا چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک د بهرنیو عملیاتو څنګه ده توغول شوی وو. هغه په بیت المقدس کې خبر اعلان ته وویل چې د اسرائیل پوځ د اسرائیل پر ضد ایران دغه حمله چې هغې ته مو ځواب ورکړل ډېر جدي بولي. نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د سوریې دولتي رسنۍ نن سهار وویل د سوریې هوایي مدافع د اسرائیل توغندي شنډ کړل. وروسته رسنۍ وویل چې توغندي د دمشق پر جنوب لویدیځ توغول شوی وو. او د سعودي عربستان چارواکي وایي د یمن حوثي یاغیانو پرون د دې هیواد پر پلازمینه ریاض بلاستیک توغندي ویشتل چې هغه په فضا کې شنډ او له منځه یوړل. د ایران ملاتړې ډلې لخوا دغه حمله یوه ورځ وروسته له هغې کیږي چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړونه د امریکا له وتلو وروسته په سیمه کې کړکیچ پورته تللی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي په تفصیل بیا هم ولولي د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په کابل کې له پرونیو حملو سره بیا په ښار کې د تورو ښیښو لرونکو موټرو ته د انتقاد ګوته ونیوله او وویل چې ډیر چاودیدونکي مواد او ځان وژونکي د همدغو موټرو په ذریعه ښار ته داخلیږي.
اعتداد از اینمی مواد انفجاری او انتاریو طبعا از طریق امی با استفاده از این موتر شسامه.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دینی عالمان په افغانستان کې د جګړو د پای ته رسیدو او د سولې په اړه یوه جوړجاړي ته ورسیږي.
راه برونبست از وضعیت جنگی و برقراری صلح صحبت خواهم کرد.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړل که ایران بیا اټومي هڅې پیل کړي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي.
I would advise Iran not to start their nuclear program. If they do, there will be very severe consequences.
ازادي رادیو اوري په ارکه د امنیتي او دفاعي ادارو چارواکو له ولسمشر اشرف غني سره په ګډه غونډه کې د کابل ښار د امنیت پر مسلې خبرې وکړې. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د کابل په لویدیځ کې د امنیتي تدابیر زیات شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزیر اندېښنه ښکاره کړه چې د ښار دننه یو شمېر موټر د انتحاریانو او چاودیدونکو موادو په انتقالولو کې مرسته کوي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د افغانستان حکومت په کابل کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته پریکړه وکړه چې د کابل په لویدیځ کې یوه نوې امنیتي حوزه جوړه کړي. د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې دا امنیتي حوزه به راتلونکې اونۍ پرانستل شي.
د غرب کابل ناحیه 13 تنها یک حوزه است.
د کابل پولیس کې په 14 ناحیه کې یوازې یو حوزه ده. لبر مرغه پورسوی ونیو کې مشهلته د یو شمیر تروریستي بریدونو شاهدان وو. لوی مدیر رئیس پر دې فکر کېده چې دا سیمه پراخه ده، نو دا سیمه دې پر دوو امنیتي حوزو وویشل شي چې د اعلی سرقومندان په غونډه کې هم پریکړه وشوه چې په 14 ناحیه کې نوې امنیتي حوزه جوړ شي او د کابل د امنیتي حوزو تشکیلات معلوم دي چې هغه مر امنیتي څوکونه به هلته هم ځای پر ځای شي. په کابل کې پرون په شهر نو او دشتي برچی سیمو کې په بریدونو کې د دوو پولیسو په ګډون وطن وژل شول او د دوو پولیسو په ګډون نشدې شل تنه ټپیان شول. په کابل کې د امنیتي چارواکو په وینا په دې بریدونو کې 8 سره بریت کون کې وژل شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک د دې حمله په اړه د چهارشنبه په ورځ خبري غونډه ته وویل چې په ځینو موټرو کې شارت چاودیدون کې مواد داخلي شي.
په اساس معلومات استخباراتي کې از طریق ارګانای
کې استخباراتي معلومات له مخې چې د کشفي او استخباراتي ادارو له لوري مشتره رسی شي یو شمیر چاودیدون کې مواد او ځان وژن کې د همدغه تور شیشو په موټرو کې راځي. یو شمیر وسایل بیا په خوا د کابل شهر ته راول شوي نو که چیرته انتحاریان کابل ته داخلي شي له همدغه وسایلو چې غیر قانوني کابل ته راول شوي له حویلیو رایستل کیږي او د شهر دننه حرکت کوي
او بلاخره د داخل شهر حرکت میکنه.
شاخلی برمک زیاته کړه چې د مشکوکو خلکو او مشکوکو موټرو په برخه کې دي ولس پولیسو ته اطلاعات ورکړي او مرستې زیاتې کړي. خو په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل چې د شهر د امنیت مسؤلیت د حکومت دنده ده او باید پرې نشتي چې نور پرې شهر کې د تور شیشو موټر وګرځي.
تور است که وزیر داخله میگه که موټرای آینه سیاه میاین
د کورنیو چارو وزیر څنګه وایي چې د تور شیشو موټر راځي او د نشي کولای چې دا موټر ودروي. د پارلمان دا غړي څوک دي؟ د حکومت لومړی دنده د خلکو امنیت دی. نو که چیرته داسې سونځه شته باید دا سیاست سمدستي بدل شي او د موټرو ته اجازه ورنکړي چې راشي او کراځي. دا موټر باید ودرول شي او ونیول شي. ولسمشر، اجرائیه رئیس او نور باید دې مسلې ته سمدستي پاملرنه وکړي. په دشتي برچی کې درې تنو حمله کړې و چې ووژل شول. د دې حملو مسؤلیت داعش منلې دی. د شهرینو بریدونه بیا د 15 تنو لخوا وشول چې 15 سره پکې ووژل شول او د دې بریدونو مسؤلیت طالبانو په غاړه واخیست. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په خبرې کړې اعلامیه کې ویل دي چې په کابل کې د چهارشنبه د ورځې بریدونه حقانی شبکې د پاکستان د لشکري طیبه ډلې په مرسته تر سره کړي او په دې برخه کې د ثبوت لپاره اسناد او شواهد لري.
په داسې حال کې چې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په دې وروستیو کې شخړې زیاتې شوې دي، د افغانستان، پاکستان او د اندونیزیا دینی عالمان سبا په د اندونیزیا په پلازمېنه جاکارتا کې جرګه کیږي او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د غونډې ته چې ډېره ځنډېدلې ده ډېره وځنډېده خوشبینه ده. د شورا مشر محمد کریم خلیلی پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې اوس د دوو هیوادونو دینی عالمان په جاکارتا ښار کې سره راټولېږي او د افغانستان د جګړې په د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي او دوی هم هیله مندي چې دغه دینی عالمان به د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره یوه جوړجاړي ته هم ورسیږي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
اخوا د خندق په نامه د وسلوالو طالبانو د عملیاتو اعلان سره سم د جنگ پراختیا او دی خو له همدغه ډلې سره د سولې خبرو ته هیله. د افغانستان د سولې عالی شورا وای د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دینی عالمان د درې اړخیز ناست لپاره چې په پام کې د جمعې په ورځ جوړ شي د جاکارتا ښار ته رسیدلې دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی وای دغه ناسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو سره مرسته وکړي.
الان که ما و شما صحبت میکنیم علمای سه کشور در حال تجمع هستند.
اوس چې مونږ او تاسو خبرې کوو د درې واړو هیوادونو دینی عالمان د راټولېدو په حال کې دي او د افغانستان پر جنگي وضعیت او لدغه وضعیت د وټلو او د سولې د ټینګښت پر لارو به خبرې وکړي. زه یقین لرم چې د سولې د پرمختګ لپاره زمونږ او د درې واړو هیوادونو د دینی عالمانو له نظره یو مهم ګام دی.
د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د 15 سلويخ دینی عالمانو ناسته به د جمعې په ورځ په جاګارتا ښار کې جوړ شي. د سولې عالی شورا وای په دغه ناسته کې د افغانستان او اندونیزیا د دینی عالمانو هڅه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ارزونه او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د اسلامي نړۍ د یو لوی کانفرنس بلل دي. لدینا یو برز مخکې د سولې عالی شورا ویلي چې د افغانستان د دینی عالمانو شمیر چې شل تنو ته رسیږي د دغه کانفرنس لپاره اندونیزیا ته رسیدلی دی. پاکستان چې نقش د افغانستان د سولې په ټینګښت او د سولې خبرو ته د طالبانو په راماتولو کې مهم ګڼل شوی، په تیرو کلونو کې یوازې د افغانستان لخوا نه بلکې د امریکا لخوا هم په دغه مسأله کې د دوه مخي سیاست په لرلو تورن دی او دینی عالمانو په افغانستان کې جنگ روا ګڼلی دی. ځینې را رسېدلي خبرونه وایي چې د پاکستان 15 دینی عالمان جاکارتا ته رسېدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوال طالبان د افغان حکومت د سولې د بلنې پر وړاندې چې د کابل پروسې په کانفرانس کې وړاندې شوې چپه خوله پاتې دي. په دې وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا له خلکو او په تیره د هغه هیواد د کانګرس له سوله غوښتونکو غړو غوښتي چې ډونالډ ټرمپ دې د سولې خبرو ته وهڅوي، خو په دې لیکنه کې د افغانستان د سولې اړوند څه نه دي ویل شوي. د نړیوالو اړیکو پوهان په دې باور دي چې که دغه کانفرانس د افغانستان له لورې جدي ونه نیول شي د پخوانیو کانفرانسونو په څیر به نتایج ونه لري. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر صافی په دې باور دی چې پاکستان تر ډیره غواړي وخت ومومي چې د نړیوالو په تیره د امریکا باور پر ځان پیدا کړي. دی وایي د پاکستان عالمان باید ژمنه وکړي چې پاکستان به د تروریزم له ملاتړه لاس اخلي او هغوی به د سولې خبرو ته راماتوي.
د افغانستان جنگ چې پاکستان ورته جهاد وایي په هیڅ صورت جهاد نه دی. که د دغه کانفرانس په اړه ووایو چې په افغانستان کې به جنگ ختم او سوله به راولي، لرې خبره ده.
په ورته وخت کې یو شمیر دینی عالمان د فتوا په صادرولو او په افغانستان کې د جنگ د ختمېدو لپاره د اسلامي نړۍ د اجماع په جوړولو تاکید کوي. دینی عالم بهاودین جوش جانه وای د پاکستان دینی عالمان باید د اندونیزیا په درې اړخیزه ناسته کې ځان وژنه، چاودنه او په افغانستان کې د جنگ دوام چې هیڅ دینی توجیه نه لري او د اسلام له اصولو خلاف دی مردود اعلان کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د سهار و بجې اولس دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به خوښ شو.
د نړۍ یو شمیر معتبرو رسنیو په کابل کې د سختریزو حملو ته کتلي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکلي له دغو حملو څخه یوه په شهر نو سیمه کې آسیایي پرمختیایي بانک ته نږدې وسوه چې په افغانستان کې د پروژو تر ټولو مهم تمویلوونکې اداره ده. ورځپاڼې د دغه بانک د یوه کارکوونکي سید عالم مسعود له قوله لیکلي چې د حملې پر مهال یې د همکارانو حال نه درلود او وارخطا و. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په وینا څلورو ځانمرګو بریدګرو د کابل په ډلهییزو حملو کې لاس درلود. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په دشت برچی سیمه کې حملې ته په اشاره لیکلي د دې سیمې اوسیدونکي چې ډیری یې شیعه مذهبي دي دې پیښې ډیر اندېښمن کړي دي. په تیرو درو اونیو کې په همدې سیمه کې د احوالو د نفوس د ثبت په مراکزو په حملو کې 15 کسان وژل شوي دي. برطانیایي ورځپاڼې ډیلی ټلیګراف د چهارشنبې ډلهییزو حملو ته پام کړی دی او لیکلی دی کابل په تیرو څو ورځو کې د خونړیو حملو شاهد و چې پکښې ډیری کسان وژل شول او ټپیان شول. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان محاصره سوی حکومت اوس د طالبانو پر تهدید سربیره د سختریزو چې له داعش ډلې سره یې بیعت کړی مخامخ دی. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې لیکلي له داعش ډلې سره اړوندو سختریزو نن سبا پر پلازمینه او طالبانو پر لیرې پرتو سیمو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د عمومي سرپلټونکي جان سوپکو د تیرې اونۍ څرګندونې هم یادې کړې چې وایي د افغانستان له هرو اوو ولسوالیو څخه یوه یې د سختریزو تر نفوذ یا کنټرول لاندې ده. Stars and Stripes ورځپاڼې هم د کابل د چهارشنبې د ورځې ډلهییزو حملو په اړه لیکلي چې یوه پیښه د امریکا د سفارت او ناټو ماموریت دفتر ته نږدې وسوه. د ورځپاڼې په وینا د افغانستان پلازمینه چې یو وخت شایي د دې هیواد تر ټولو به امن ښار و، نن سبا په یو داسې ښار بدل سوی چې ډیر مرګونه پکښې کیږي. Stars and Stripes همداراز لیکلي چې د لویدیځ ملاتړ لرونکی افغان حکومت د طالبانو او نورو سختریزو ډلو تر بریدونو لاندې و، خو له څه مودې راهیسې د نفوسو احوال ثبتولو مرکزونه چې غیر نظامیان پکښې وي هم تر حملو لاندې راغلي. د دشت برچی د حملې مسؤلیت داعش او د شهرنو برید مسؤلیت طالبانو پر غاړه اخیستی.
د افغانستان ولس جرګې پرون په غونډه کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د روان بهیر او د غرض د انتخاباتي حوزو په اړه بحث وکړ. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې دا محل نه احصایه شته او نه هم دومره وخت پاتې ده چې په ښه توګه انتخاباتي حوزې معلومې سي، خو ځینې نور بیا استدلال کوي چې که انتخابات حوزوي شي نو هر څوک به په ولسی جرګه کې وکیل ولري او غږ به یې واورېدل سي. د ولسی جرګې غړي غلام حسین ناصری د چهارشنبې د ورځې په آزاد بحث کې وویل چې د اوس لپاره داسې قانون نشته چې له مخې انتخاباتي حوزې په سمه توګه معلومې سي. هغه وایي پوښتنه دلته ده چې تاسو د کوم قانون په اساس، کوم احصایې له مخې، کوم وړاندیز، کوم زمان او د کومې توانایي په اساس اوس مهال د انتخاباتي حوزې په اړه تصمیم نیسئ؟ د دغې جرګې بل غړی محمد علي اخلاقي وایي د انتخاباتي حوزې جوړېدا به قومي ستونزې رامنځته کړي. په ورته وخت کې د دغه جرګې یو شمېر غړي بیا وایي د انتخاباتي حوزو د نشتوالي له امله په تېرو انتخاباتو کې د یو شمېر سیمو خلکو په پارلمان کې استازي نه درلودل، خو د دوی په وینا بلخوا له یوې وړې سیمې نه زیاتو کسانو پارلمان ته لاره پیدا کړې وه. د ولسی جرګې غړی عبیدالله بارکزی استدلال کوي که انتخابات حفظوي سول د هغې سیمې خلک به هم پارلمان ته لاره پیدا کړي چې تر اوسه محروم او وکیلان یې نه درلودل.
انتخابات حفظوي سي بالکل دا که د یو تعداد وکیل صاحبانو په تاوان وي، خو د افغانستان د ټولو ولس په خیر خبره ده. هغه مظلوم اقلیتونه چې محروم پاتې دي پرېږده چې هغوی خپله نمایندګي په انتخاباتو کې ولري.
خو دا چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به په حفظوي کلتره سره شي کنه هڅه مو وکړه په دې اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسون نظر واخلو خو بریالي نسو. بل خو د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي انتخاباتي حفظي ګټه لري، خو دا چې وخت کم دی جوړېدا به د انتخاباتو په نیټې تاثیر واچوي او حتی یا به یې وځنډوي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
مثبت اړخونه شته ځکه چې خلکو استازیتوب باید په پارلمان کې موجود وي او طبیعتاً خلکو د اعتراض حق ده چې د خپل حق غوښتنه وکړي. د ټاکنو په بهیر باندې او په دغه نیټې باندې کمیسیون اعلان کړی ده
د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان مریز کال د میزان په 28مه نیټه ترسره کیږي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي بیا د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د شفافیت په اړه شک لري او وایي چې روانو ناامنه حالاتو او درغلیو ته په کتو فکر کیږي چې راتلونکي انتخابات به شفاف نه وي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وار وار ژمنه کړې چې انتخابات به په ټاکلي وخت او شفاف ډول ترسره کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ کې ایران بیا اټومي هڅې پیل کړې. له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. ډونالډ ترامپ دا خبرداری یوه ورځ وروسته تر دې تهران ته ورکړ چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ. د ولسمشر ترامپ د نوي خبرداری جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ایران ته د اټومي پروګرام د بیا پیل لپاره خبرداري ورکړ. ولسمشر ترامپ یو ورځ مخکې تر دې اعلان وکړ چې له ایران سره د 2015 کال لا اټومي تړون نه وځي. ترامپ پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل زه ایران ته توصیه کوم چې خپل اټومي پروګرام له سره شروع نکړي. زه دوی ته په کلکه دا توصیه کوم که چیرته داسې څه وکړل نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني ترمنځ د 2015 کال په جولای کې اټومي تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې ایران منلې وه چې د یورانیم ولغنی کېدو بلا سخلی او نړیوالو له تهران سره ژمنه کړې وه چې له ګولي بندیزونه به راکم کړي. امریکا له دې تړونه ووته، خو ایران او د تړون یو شمېر نورو برخوالو هیوادونو د واشنگتن له پریکړې سره مخالفت وکړ. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون په تهران کې وویل چې د امریکا ولسمشر بی ځایه شغیچی.
رئیس جمهور امریکا حرفای زد، حرفای سخیف کیزد.
د امریکا ولسمشر سپکی خبری وکړې، شاید تر لسو ډیر دروغ پکې وو. په دې خبرو کې لټړون څخه لوتلو نیولې د ایران حکومت او خلکو ته غواښونه وو چې داسې به وشي یا هغه څه به وشي. زه د ایران د خلکو په استازیتوب وایم، ښاغلی ترامپ تاسو تیروتنه کوئ.
آقای ترامپ شما غلط میکنی.
بل لور ته روسیې د امریکا پر پریکړه اندېښنه ښکاره کړې ده. فرانسې بیا د ترامپ پریکړه تیروتنه بللې ده او جرمني ویلې ده چې دې تړون ته به ژمن پاتې شي. د ایران ولسمشر په روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني کې خپلو سفیرانو ته لارښوونه کړې ده چې د اټومي تړون په اړه د دغو هیوادو له چارواکو سره خبرې وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
افغانستان کرکټ ملي لوبډله راتلونکو میاشت په هند کې لومړنۍ ټیسټ لوبه ولري. دا مسابقه چې د افغانستان د کرکټ لپاره تاریخي مسابقه بلل شوې، وروسته له دې کېږي چې د کرکټ نړیواله شورا افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړ. نور تفصیل د اسمت سروان پر پورته.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکو میاشت له دوه هیوادونو سره په څو مسابقو کې مخامخ شي. ټاکل شوی دی چې د جون په 15مه د افغانستان او بنگلاديش د ملي لوبډلو ترمنځ درې شل اوور سیالۍ پیل شي. د افغانستان او بنگلاديش دوه نورې مسابقې به د جون په 8مه او 9مه د هند او اتر پردیش ایالت په دهرادوم لوبغالي کې وشي چې نوی جوړ شوی دی. د دغه سټیډیوم کار تیر کال بشپړ شو. له دې سیالیو وروسته به د افغانستان ملي ټیم د جون په نیمایي کې له هند سره لومړنی ټیسټ لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د افغانستان او هند لومړنی ټیسټ لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به خپل لومړنی تاریخي ټیسټ لوبه د هندستان د کرکټ ملي لوبډلې په وړاندې د روان کال د جون میاشتې په 14مه نیټه پیل کړي. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د دې وړاندې له بنګلاديش سره هم
لکه چې تیر کال افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ، دا به د افغانستان لپاره لومړنی ټیسټ مسابقه وي. فرید هوتک په عین حال کې وایي چې د افغانستان او بنگلاديش ته مسابقې لپاره روزونکي د لوبغاړو د غوره کولو په حال کې دي. د بنگلاديش کرکټ بورډ ویلي چې لوبډله به د روانې می په 1 دېرشمه هند ته روانه شي. بنگلاديش تر اوسه پوری خپل لوبډله اعلان کړې نه ده، خو ویلي دي چې د دوغه سیالیو لپاره به د شکیب الحسن تر کپتانۍ لاندې 1 دېرش کسیزه لوبډله واستوي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د تمرین او مسابقو ته د تیاریو لپاره هند ته استول شوي دي.
او سم یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه د بغلان تالابر په کلسوالۍ ته له دوو خواوو رسېدلي دي. تېره ورځ د دې ولسوالۍ د سقوط خبرونه خپاره شول. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار پرون په کابل کې د تاجکستان له امنیتي پلاوي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحد په اوږدو کې د امنیت مسله وڅېړله. د افغان فلم جوړونکي رویا سادات فلم ولسمشر ته لیک به د جنوبي اسیا په اووم نړیوال فستیوال کې نندارې ته کې خودل شي. دا فستیوال نن پیلېږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړ چې خپل اټومي پروګرام بیا پیل نه کړي. پاکستانی پولیس وایي 25 کلنه سنا چیما چې ایتالیایي تابعیت لري د ناموسي قتلونو په لړ کې وژل شوې ده. د اسرایل پوځ وایي په سوریه کې د ایراني ځواکونو د جولان په لوړو کې د اسرایل د پوځ پر پوستو شاوخوا شل توغندې ویشتي چې اسرایل متقبلو حملو ته اړ کړ. او د سعودي عربستان چارواکي وایي د یمن حوثي اغیانو پرون د هیواد په پلازمینه ریاض بلاستیک توغندي ویشتل چې هغه په فضا کې شند او له منځه یوړل.
د ژوند رنگونه.
زمانم دین محمد د بامین ولایت اوسیدونکی د بورسیه ته معرفي یم. شتلرش
چیرته
دی؟ هندوستان بورسیم ده، د ترکیم ده، د مالزیم ده، پاکستانم ده. څه کوم تمک ماری پکوي؟
د تا په نظر دلته درس ویل خې دی کالته؟
دا اوس موږ ژورنالیزم د بغلان کې تقریبا 2 هفته ده. د څومره وخت وته درس وای؟ 2 استادان نه رونور هیڅ استادان شته نه. بعضی موږ ملګری دي چې د تړ شوی دي، ځان منفکې سي استاد نشته، درس نشته ده، منفکې خپل واخلي.
اوس کته درو ته استپه مکتب کې څوم نمره وي؟
زه په مکتب کې سلورم نمره.
آمادگی کورسونه نیول یو کې اواز مکتب درس دی ویلې؟
آمادگی کورسونه می تقریبا 3 مسته ویلې دي نور. د کورسونه مې نه دی پټه.
انتخاب د چیز به چی وې؟
انتخاب مې اول حقوقو دریم انتخاب ته ورکړم.
دا بورس څنګه ته برابر ست باید په دې بورس لرسي؟
زموږ په لوسوالي کې د ما جګر نمره او په اساس جګر نمره مې زما لري پکړم د بورس.
اوس تل تر غلې کنه کوم کارونه دی مخکې بیاي؟
په بامن ولایت کې کوم کوچان سوسیږي او غوته د دینشینو تذکيري ورکړي. د کوچانو تذکيري نه دی ورکړي. اوس زغوړم چې د کوچانو تذکيره واخلم.
ایته په نظر دغه تذکيره څومره مهمه ده چې په فایل کې سره سم صحیح دقیقه واخلي؟
ډیره زیاته مهمه ده. تذکيره سړی هویت ښيي په افغانستان کې. په اساس دغه تذکيره خلک پیژني.
داود جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. د یادونې وړ بولو چې په بل پښتو خبرونه کې چې د افغانستان په وخت پاتو بجو پیلېږي. په افغانستان کې د شخړو د زیاتېدو په اړه یو تحلیلي تفصیلي راپور لرو. دغه راز
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وجود ما خام تر وو بجو خبرونه کوي. زنوري اسنوري تاسو اجازه غواړم خو زما همکار زرغونه منګل سلوت راغلی او مایکروفون ورته سپارم.